دنیا له نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګی او واړو چې مونږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریس څه شی دی؟ دا پوښتنه باید تقریبا اوه میاشتې مخکې مطرح شوې وای. افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې مونږ د دوحې د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مګر دنیا ده چې بهانې لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کراس هم دې خبرې ته اوس ګوري. تقریبا اوه نیمه میاشتې ما مخکې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي. اوه نیمه میاشتو کې له شپږم ټولګي پورته په ډېرو ولایتونو کې اول د ښوونځي نو پرانیستل شوي، بیا ژمنه وشوه چې د وري په درېیمه به پرانیستل کېږي. دغه موضوع اوه نیمه میاشتې وخت ونیوه، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدای شي. ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې شي؟
نوري صاحب، یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له تاریخه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هېڅ وخت نه غواړي چې پوښتنې رابرسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کېږي، هغه به تطبیقېږي، او دغه کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه که لږ تمرکز پرې وشي، په هغه کې نه دی ویل شوي چې مطلق بند، تر امرسانی. امرسانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بېرته به دا پروسه شروع کېږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بېرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا بېرته اعلانېږي او ښوونځي به بېرته د افغانستان
بله کامیاب صاحب کرا شو. دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. اوه نیمې میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بېکاره شوي دي. تقریبا 1,000,000 کسان چې د افغانستان په ملکي دولتي ادارو کې کار کوي اکثرا وزګاره شوي دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان یو حساس مرحلې څخه تیریږي. نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي، خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجراءات چاغه کوي. د بیکاری او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم ارزو کړه تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کاله کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کاله کېږي دغه وضعیت دی. تېر حکومت هم ډېر سوچا او ډېر پاک نظام نه و، په هغو کې هم متعدد مشکلات موجود و. د همغو مشکلاتو له وجې نه د اوسنی نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم دا نظام اخته دی چې د تېر رژیم نظام صفا کې ادارې دولتي منظم کې. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او لا شهروندی او مدني حقوقو څخه به محروم کیږي. دا حقیقت نه لري، او حکومت مسؤلیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي.
بله مننه. ساده ست تاسو درزو د جنیوال کانفرنس سره په یو وخت د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د زبی الله مجاهد څرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پی وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کوي د افغانستان د خلکو سره د بشری روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه دي. او دا د هغه چانس چې دا مرستې راټولېږي هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبې دي.
دا برخه یې درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نه کړي، په خلاص لاس د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغو مرستو څخه د فشار یا د یوې آلې په توګه کار و نخلي یا خپلو اهدافو په خاطر باندې، ایا له دې سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ لوی کور کې یو وړکی کور دی، او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړۍ نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه پر اهمیت پیژني کم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. کچېری طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل خبرو سره د احتیاط نه کار ونخلي، په دې باندې وپیږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي، په انزوا کې به پاتې کیږي او دومره به دوی ځور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تېرو څلور لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم ذلیل شول، هم بې عزته شول، هم د تعلیم نه پات شول. د طالبان دپاره به دا بېله شکه چې بې تفاوته وي، دوی ته لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هیوادونو نه په پټه او براله رسېده، دوی ته به ورسېږي لکه پخوانی چارواکي. لیکن افغان ولس ډېر زیات خسارمن وي او خسارمن شو. دا اوسنی خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی د امرسانی معنا کېدای شي چې لږ کاله هم وي، امرسانی معنا کېدای شي چې دو هفتې هم وي. بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاحات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ږیره پرېږدي او داسې لباس واغوندي، دغه خو د اصول په اساس همداسي کولای شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو هماغه توره پرده ده، هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس پنځه ویشت کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا کړی چې پنځه ویشت کاله مخکې وکړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هیواد ممنوع ده؟ اووه پنځوس اسلامي هیوادونه لرو، په اووه پنځوس اسلامي هیوادونو کې افغانستان تر ټولو آخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف نهش فیصده خزینه باسواده دي، او په دې نهش فیصده کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لاورته څه شرایط پخوا مساعد وو، هسې یعنی د نړۍ سره ګام اخیستل د دوی لپاره حتمی او بیخی طبیعي قانون دی.
حافظي صاحب لنډ کړه ته ووایه چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کړو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دونه بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په هکله پرېکړې وکړي یا به زموږ د دروېزې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زموږ په اکله دوی پرېکړه وکړي چې څه باید وشي درته، او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکي وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خو دا یوه لویه غمیزه ده چې هر وخت موږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی، او اوس هم د دنیا محراق د توجه دی، او هم ختیځ هم لویدیځ دواړه ورته پاملرنه دي. او دا چې د دغه غونډو څخه څه ډول موږ ګټه پورته کولی شو، هغه زموږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې موږ یو متمدنانه مشروع منل شوي سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې موږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه محروم کړو، معنا یې دغه دی چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار د یو ملت موږ څنګ ته کړي دي. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید موږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده صاحب، تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلې افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمه او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به یو ځل بیا خپل په مخکېني خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لویې نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغې قوانینو تابع یو. د دغې قوانینو د سرغړونې په صورت کې موږ خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. بناً زه ټینګار په دې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توطیو لپاره په حساب پام وي او باید څو استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام واخلو او د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بناً د جنیوا غونډه ډېره اهمه ده د افغانانو د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو ته درشو، آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تا معاملات جناب نوري صاحب ورستر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي، تعهد وعدې شته دي، او دا اوس زیری به ستاسو اورېدونکو ته وکړم چې روسیه د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو، معنی دا شو چې د رسمیت د پېژندلو هغه یو تعامل یو بنسټیز اړخ د حکومتدارۍ ومنل شو، او انشاءالله په آینده وخت کې به تغییرات ډېر په مثبت ډول باندې مطرح کېږي او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاءالله سیال پاتې شي او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او عیسیت به هر څه حفظ کړي. انشاءالله فقط لږ حوصله په کار ده او لږ وخت ورکول په کار
دي. ډېره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخ شافزي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات، تاسو درې وړو مېلمنو مننه چې د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانو ریاست نوري مخته یوړ او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه.
زرو چانے نوے باران دے پتی رائی واربینا زرو چانے نرے